درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجی شوی د اوسنی رادیو ای بلی خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس د ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکو وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خودو ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته غدي منظم دي ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنیو ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستی اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانک کونو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شودل شوې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحدو ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشری مرستې وکړي او د بشری مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ترڅنګ په یو خبري غونډه کې خبري کولې، د غرض وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پریږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په چیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل باید فشارونه ته دوام ورکړي چې شزی وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرې نشتو. ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لارې کې پرې نه شودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوت نشو پاتې کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو د کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شوی په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت وو. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناشته غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړه سو کلونه رئیس د جرمنی صدر اعظم نه د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاشت د بری لپاره حلی ځلی کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر شپېته میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډیر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین بڼه رای ورکړل شوی. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوی و.
خبرونه مولا اوسادي رادیو واوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د اوسادي رادیو ویب پاڼه وګوري اوسادي.radio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوړشي د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوشه تر ډیره پر شزو او نجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم وایي اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز وویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیرې بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي.
میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په محل د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداري واوریده چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
قابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل د لوګي او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دا وایي دا کار له مجبوریت کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي، سو کې نخلی کاله چې اخلي هغه جلابان یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي، موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شي پیسې چې و مخې هغه خرڅو هغه مصرف شو اوس پیسې مسی نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشته، کاروبار نشته، د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شی کوټه به تو خورلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو دیر زیاد شوه دی چه خب بلگه زه کولشو موهیم چه وزیری چمن شاو خواه چه روز آنه پکی کانون حتی جوریگی نو شاو خواه پیادر رونه طول دک دی نو طول حلق چه خل دکور وسائل حل پر روی بری ارزان بای بنده خرسوی.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول ډیرای افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادی راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو لراتک مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ ګټلای سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري پاړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسولینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن یې در مودي دغه څرګندونې پروند ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانه خلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانه خلي. ښاغلی مودي دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړي.
دې مسئلے یقینی کول کاملا حیاتی دی چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانه خستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغې په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودي تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخت انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمنځکوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جماعت چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جماعت پنګړ کې د نننه افراطي وسلوالو دی وی اونې لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه چینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د د ملګرو جګړې رنگ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت ترڅنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهور ده او د محتمم دی په یو نادر مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی پالی کنا دینی مدرسو په پاکستان کې له اوردی مدیر رئیس د افراطی ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف پنه شکوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په وجدو کې د پاکستان په افراطی مدرسو او لشکر طیبه افراطی ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستانی چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمی پورت هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانی د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلی د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندیښنه وشو ده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. نور حال پرې راپور کړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خوای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا میاشتوران دي هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړي پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټې په کول سي وي او دوه لري پښې غوړي د لاس ور کړی او څنګه مدار شي به موږ سره کومه کوي چې د کار بس ګر بس مل نه معنی یو دا مین نه ودا شه به دوه خېږي.
دای وازی عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د شوزا او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینې ژوند د لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو داستون زمو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅه پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
ورشتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وځي په ماینونه ام شخ کړي چونکې ټول سیمه اسلامی امارت لاس ته ولیدل. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کړو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغان ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا هم وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواوي نه دی اخیستي.
سره لیدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کی وای پروختون کی درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیره لابراتواري معاینات هم دروختون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي واسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې یو شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه روخلم. زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه. داس خلک شته چې دلته د وګاډو ډېرې پیم نه لري. مریض خو دلته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو د رانیولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینې اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د ساده ډېر ضعیف دی چې دوه روغ لري بیا دغه اقتصاد د ځای پیسې سره مخمخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټیسټینه چې دا به بیا پیسې باندې په مشکې خپل وختونه باید دا دوه چې باید دوی په خپل ټیم راسوي غا ټیسټینه وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ په خري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته.
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویښته نه یغښتا د دوی په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوی نشه چې میته یې سرون کولګوي یا نرا سره سینځه پوکي وښه ډاکټرونه د ژوند د ګرام چې مختار ورسي چې کومه په لوي شپخانه ته دوی ورسي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازم ده په خیر او مرزان ته خدمات نشور اند کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته به شي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي. د امبولانسو چې دي د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست د ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو وايي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډیره ستونزې هواري شي.
وطن پرمان
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي او که نه. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرې نه ښودل شي. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بریاو کې یو تر ټولو مهمه د بیان او رسنیو ازادي و. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او د ژورنالیستانو او رسنیو په ستونزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د بیان د ازادۍ لکبل په افغانستان کې سلګونه رادیوګانې، تلویزیونونه او چاپي خبرونه راووتې او خلکو په بېساري ډول د خپلو نظرونو او باورونو د څرګندولو ازادي وموندله. د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو په باور د ازادۍ په تدریج د لمنځه تلو یا محدودېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. په تیرې یوه نیمه میاشت کې تر 150 ډیری رسنۍ بند شوي دي او هغه چې لا فعال دي وایي چې د طالبانو د پرلپسې لارښوونو له کبله عادي فعالیت نشي کولی. تقریبا ټولو چاپي رسنیو فعالیت درولی او یوه نیمه یوازې آنلاین خبرونه کوي. په تلویزیونونو او نورو رسنیو کې د پخوا پشان تاوده او انتقادي سیاسي بحثونه نه لیدل کیږي. تفریحي پروګرامونه محدود شوي او موسیقي خو یو مخ بند کړل شوی دی. طالبانو په وروستیو ورځو کې د رسنیو لپاره یو لس ماده اعلان کړې چې د بې پولي خبريالانو ټولنې پرې اندېښنه ښکاره کړې او دا تګلاره د بیان او رسنیو د ازادۍ د مخنیوي لور ته یو ګام بللې ده. د طالبانو په دې مقرره کې راغلي چې رسنۍ باید داسې هیڅ شی خبر نه کړي چې له اسلام سره په ټکر کې وي یا د شخصیتونو سپکاوی وکړي او همدارس خبريالان مکلف دي چې د حکومت د رسنیو له دفتر سره د موضوع په اړه همغږي وکړي. شاوخوا سلو خبریالانو چې خپل نمونه څرګند کړي نه دي د بیپولي خبریالانو د ټولنې په وسیله نړیوالې ټولنې ته شکایت کړی دی. یو شمیر ژورنالیستان وهل شوي او نیول شوي او ګڼو نور ویلي چې تهدید کړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې بندي خبریالان فورا خوشی کړي او رسنۍ پرېږدي چې له بیرې پرته په آزاد ډول فعالیت وکړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغان خبريالانو د نړیوال فدراسیون استاذ شاغلی حجت الله مجددي او همدارس یو بل خبريال شاغلی حمید الله اسدی. لمړی مجددي سپتستر کله وایم که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو ستونزې څه دي؟
ټول مسائل خو تاسو یاد کړئ نو زنه پکې د څه ډیر جدید او زنه پکې څه لیک توضیحات او ضرورت لري. دا څه چې صدقه یو میاشت نه زیات موږ چې د افغانستان کې کار کوو او څه شکایتونه چې موږ تر رسیدو او څه چې موږ عملاً وروند ورسره مخامخ یو نو د هر څه مخ کې د خبريالانو مالی ستونزې ده، د رسنیو مالی ستونزې ده چې ځینې وختونه هغه د دې لامل کیږي چې رسنۍ بند شي. خو په څنګ کې تاسو هم یاد کړ او به ټول خبريالانو هم ځینې ټکي ته اشاره کړې ده چې ځینې خصوصا محدودیتونه پر سنه یو کشته ده چه ما چه ده فرهنگی کمیسون سره دغه استوز شرکت کرده ده نو هغه ورته داسې ویلی ده چې دا یو خودسانسوري ده ځینې مسایلو کې موږ چا ته څه نه دي ویلي خو هغوی خپله رسنیو ځان ته داسې ځینې محدودیتونه ټاکلی دي خو په مجموع کې موږ ولایاتو کې ولایاتو نه چې شروع کړو په ولایاتو کې رسنۍ او خبریالان اغه خپلواکي چې د خبريالي اصول ورته ورکړل دي نو اغه ورته تروسه په دغه یو نیمه کې نه دی ورکړل شوی مثلا یو خبريال کې یو خبر یو راپور باندې کار وکي اول باید زن ولایتو کې اغه اطلاعات فرهنګ ولایت په لار سي خپل سوجه غو سره شریکه کې پد دا غینا بیا اگر راپور جو کی او راپور بیس دا رئیس د پلات فرهنگ سره شریکه کی او هغه بیا واتس اپ کې چکلا وزګار شي هغه دغه وګوري هغه راپور وګوري چې پالیسیو باندې برابر دی کنه دی نو دا خو بیخی او واقعا د څه یو کار دی چې موږ په هیڅ صورت سره د ژورنالیزم اصول کې دا منل نه شو او دا یو استوزه ده چې دغه موضوع چې ما د فرهنګي کمیسون سره شریکه کړی دی هغه راټویل دی چې دا موضوع زموږ د پالیسی خلاف موضوع دی او موږ
کوم څه چې دوی هغه یو لاس ماده یې کومه طرحه چې وړاندې کړې ده خبريالانو لپاره
بېغې
کې هم دغه ته بېغې کې هم دې موضوع ته اشاره شوې چې باید له دوی سره هماهنګي وشي نو بیا څنګه فرهنګي کمیسون وایي چې د ولایتو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونه په دې برخه کې ناسم کار کوي
دغه موضوع د اخري ماده چې د رسنیو دفتر لخوا دا خبر شوې ده او رسنیو سره شریکه شوې ده او په اخر وار کې کله چې د رسنیو ځینې مديران وزارت فرهنګ وزارت چارواکو سره چې ولیدل دغه موضوع هم هلته شریک شو او د چې ماتنه د دې ځنه ماده د توضیحات غواړي او هر یو ځان ته تفسیر او تعبیر لري دغه یو درې ټکي چې پکې یو د اسلام مطابق نشریات دی او دویم د خلق د اشخاصو دغه
توهین باید نه وشي
توهین او بلې دغه مسائل دي او په زمن کې د رسنیو دفتر سره د خبريالانو امغږی دي او د غوونه فرمي اخستل او یو بل موضوع چې هغه هم هر یو ځانته یو تعبیر او تفسیر لري چې د رسنۍ باید حق اخبار خپل نه کړي چې د خلکو ذهنیتونه وپاروي او مخشوش کی نو دغه مسائل دي چې د کې وخت ضرورت دي چې باید وربندې خبري وشي
دا تعریف نشته چې کوم شی د خلکو ذهنیت ته تاوان رسوي تاسو په نظر یو شی zarar رسوي ما په نظر بل شی zarar رسوي یا یو شی چې تاسو فکر کوي zarar رسوي زه فکر کوم چې نه zarar نه رسوي بلکې خلک به اداروي وشي
بله بله زه یو مثال
مهرباني
یو رسنی یو راپور ورکړی و چې خلک د بی وسیله عمل خپل کورنۍ مال د کور مال خرڅوي راپور هغه هدف د یو شی و هغه د خلکو اقتصادي ستونزه و نو بل خو د څه تعبیر کړی و چې دا خلک هڅوي چې خارج ته لاړ شي نو دا د خپل مال خرڅ کی کورنۍ مال خرڅ کی او دا کابل او خارج ته لاړ شي نو بس ځینې تعبیرونه پکې شته چې دا سوز رامنځته کوي کدا مشخص شي ځینې خبريال ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خبروي چې د خلکو هغه استوز بعد دغه شي پکې په نظر کې ونیول شي چارواکي پام ورته واړول شي مثلا د پاسپورت یا استوز د الکترونیکی تذکره استوز د خاروالۍ کې د کار د دغه خاروالۍ ضعیفي او عدم فعالیت دا یو ستونزه ده چې دا باید ورپګوت شي او خبریالان ور باندې راپور ولیکي. نو دا په دې معنا نه ده چې دلته نوکه مسولینو باندې ده یا دا خلکو اسانو ته ضرر ورسوي. نو هدف دا ده چې دغه ستونزو ته د حل لار ولټول شي. نو دې کې بیا مقابل طرف کده ده بس فکر وکړي چې د غرستانه یا د خبریال هدف دا ده چې دا نظام خلاف یو راپور جوړ کړي. خدا بیا تعبیر بیل دی.
بله مجدد صاحب
کې دنه دست استوز شته ده
شغله حمید الله اسدی صاحب ستاسو په نظر په اوس وخت کې د افغان رسنې او خبريالانو عمده ستونزې په هیواد کې څه دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په وروستي او نیم میاشت کې چې طالبان د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل حاکمیت چین کړی دی، د خبریالان البته په مختلفو برخو کې خصوصا خزینه خبریالان له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. مثلا د نړیوالو اژانسونو او سازمانونو د ریپورت پر بنسټ د هر وو خبریالانو له جملې څخه فلحال یو خبریال په افغانستان کې خپل کار ته ځي او همدا اوس هغه په کار اخته دي. خو د دې تر څنګ بیا د خزینه خبریالانو هغه کوم ستونزې چې ورته پیدا شوې، مثلا په اکثریت رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ورنکړل شوه، خصوصا د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خزینه خبریالان چې په لسیزو لپاره او کلونو لپاره هلته کار وکړ هغوی د کار اجازه ترلاسه نه کړه. د دې تر څنګ په وروستیو کې هغه کوم خبریالان چې د طالبانو لخوا د طالبانو تحریک جنگلیو لخوا نه ربړول شوي دي، دا هم موږ خبریالانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده او موږ اندېښنې لپاره ولې دي. موږ اوایلو کې لکه څنګه چې طالبانو هم دا ویلي وو چې بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو یوازې د ځینو چوکاټونو په بدلولو سره به دا دومره بدلون نه راځي پکې. خو مګر چې ګورو د هر څه بل رقم ته را پیدا شول. مثلا دغه وروستیو کې د حکومت البته طالبانو د حکومت اطلاعات او رسنیو مرکز لخوا کوم یو لس مادهی مقرره رامنځته شوه او په دې کې ځینې اندېښنې شته.
مثلا په همدې مقرره کې کوم مسالې ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دي؟
دغه یو لس مادهی اصول په اړه مخبره کولې چې کوم زموږ اندېښنې راپارولې دي. خصوصا دغه یو لس مادهی اصول او 15 وروستي ماده چې ډیر مقصد د کاري ساحه کې جنجالونه او ستونزې را پیدا کوي. دا په دې معنی ده چې طالبان د دغو یولسو مادهی مقررې پر منځته کول او جوړولو سره په دې لکه کې دي چې عملا د رسنیو د سانسور هڅې وکړي او دغو فعالیتونو ته خنډونه رامنځته کړي. مثلا په اومه ماده کې ویل شوي دي تر څو چې هغه موضوعات د دوی د چارواکو لخوا نه تایید شوي نه وي او دغه راز صحت یې معلوم نه وي هغه به نه خپرېږي د رسنیو لخوا. دا په دې معنا ده چې هر موضوع او هر هغه موضوع چې طالبان درسنه مخ خبري اعلان هغه د چاپ او د خبرولو لپاره آماده کوو، د ممکن چې زمګ سرچینې هم واسطې به خود دوی تاییدی ته بیا ضرورت شته. دا یو ډول خان دی او د بیان د ازادي پر وړاندې د څه حسي دي چې د زمګ کار پر وړاندې ستونزې راغلي. تقریبا اتمه ماده بیا وایي چې موضوعات کې بر روی افکار عمومي تاثیر منفی دارد و روحیه مردم را خراب میکند در نشر آن احتیاط شود. تر اوسه پورې په دغه شلو کلونو کې چې د بیان ازادي تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده، رسنۍ دغه برخه ته ډیره پاملرنه کړې ده. خدا په دې معنی ده چې طالبان یو واری بیا تاکید کوي هغه هر هغه څه چې د دوی د سيطرې لاندې د دوی حاکمیت لاندې د دوی د هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت لري هغه څه چې
درسره
کیږي دا باید خبره نشي تر څو د نړیوالو او د وطنوالو تر وګو پورې نه رسیدي.
بل ډیر مننه مجددي صاحب. شاغل اسدی اشاره وکړه چې اوس په ملي تلویزیون کې شزینه ویندویان اجازه نه لري چې کار وکړي، په دغه په کار د طالبان لوري بندیز دی. د دې بندیز پیغام څه دی؟ آیا د دې معنا دا نه چې نور رسنوي ته په غیر رسمي ډول وایي چې د امارت نه خوشیږي چې په رسنوي کې شوزي کار وکړي او کڅنګ؟
فروان صدا د پیښه کله چې رامنځ ته شو د څه یو شی نه ده چې موږ نه پاتې شوې وي. دا موضوع ما مستقیما د فرهنګي کمیسیون چارواکو سره شریکه کړم چې دا تاسو یو خاطه وادي ورکه او اطمینان ورکه دات ورکه چې ستاسو د رسنیو ته نشته، او بل خاطه تاسو د دغه کارکونکو د داخلي دوه مخالفت کې نو هغه دولتي چارو کې یو څه هغه خپل بل برخو کې ویل دي چې مکمدګی نیسو او دوی ته ځانته پروګرامونه جوړو او دفترونه او دغه دوی بیلو، نو بیا هم د دوی هغه همدغه خبره و چې موږ دولتي کې ځانته یو مقرره او د طرز عمل او بعضی آمادگیګان بعد ونی سو پس دغه نه موږ دوی ته نه دی ویل چې ما مرز خو موږ دوی ته ویل چې کورونا کې پاتې شي موږ به تاسو ته احوال درکو. او ما هم چې دغه خبري اعلان سره دغه دوا خبري اعلان شته و دغه څنګه سره مخامخ شو او چې خبره مو سره وکړ هغه ویل چې او مکتوب شو چې تاسو ته موږ احوال ورکو، خو مګر دا هغه روحه باندې ډېر بد اغیز کړی و. هغه ویل چې ولی موږ کله ولیدل چې نارینه او تلل خپل کارو ته او موږ ته د لپاره چې موږ ښځینه یو موږ ته اجازه ورنکړ شو. نو یو هغه موضوع و. بله موضوع همدغه ستونزو ولایتو کې هم رامنځته شوی و، آزاد رسنیو د استاد فرهنګ احسان ویلی و چې آزاد هغه رسنۍ بعد خزینه کارکونکو ته اجازه ورنه کړي چې رسنۍ ته راشي. نو دغه موضوع اورې زما اواز؟
بله بله ستاسو اواز اورم.
او دغه موضوع ما مستقیما ښاغلی مجاهد سره شریکه کړ. هغه راته وویل چې همدغه څه چې ما ته ویلې ده همدغه تاسو ته انتقالوم. راته وویل چې کابل کې څنګه دی؟ ما چې کابل کې خو زه خو تلو نیوز کې هم دلته خزینه خبري اعلان کار کوي او چې بل رسنیو کې مال کې ځینې کې کار کوي او ځینې کې کار نه کوي. نو چې هغه چې نه کوي خو تاسو ته چې موږ نه دی ویلې خو هغوی ته موږ نه دی ویلې. همداسې ولایاتو کې هم دی خو دا که مال چې نه ولایاتو کې رئیسان د اطلاعات فرهنګ رئیسان ویلي دی چې خزینه کارکونکو ته اجازه نشته چې د رسنیو مدیرانو ته ویلې دی. خو هغه راته ما ته وویل چې زه به هغوی پوه کړم، هغوی یو څه دغه شوی دی سو تفاهم شوی دی، یا پښتو کې به تېروتنې ورته وایي څه همداسې یو شی راته وویل. خو زه د دې په تمه یم چې ما ورته وویل که داسې مکتوب تاسو ولایتو ته لیږي خو د هغه یو کافي موږ ته هم ورکوي چې موږ هم داده شو چې داسې ځینې کارونه چې کېږي هغه د ستاسو پالیسي نه دی. نو دغه مسائل موږ مرکز کې سره مخامخ یو ولایتو کې خو مګر موږ ته داسې ویل کېږي چې دا زموږ پالیسي نه دی او موږ د خو چاته نه دی ویلي. حتی بله ورځ یو تلویزیون کارکو یو مدیر سره مخامخ شوم اطلاعات فرهنګ کې، هغه ویل چې زه تللی یم او راته ویل شو چې موږ ستونزه نه لرو خزینه کارکونکو سره. نو موږ ته هم همداسې ویل شوی دی خو هیله کوو چې که ستونزې وي دغه غیر عادي حالاتو کې وي او دا به سم شي.
مجددي صاحب، قاری صاحب، نظرم دا و چې یو بل پښتنه درلوده دغه ته هم که جواب ورکړي دی وایي چې د دې نظر هم دار چې په افغانستان کې د رسنوي ازادي په ختمېدو ده او د دغه یولو سمادو چې طالبانو د رسنوي لپاره اعلان کړی دی د نړیوالو قوانینو سره څومره سر خوري؟
سپېخې چې شوې دي دغه ټول مو تیرې دي یا اوسه حد باندې مختصر مرستم شوې دي او څه چې نه دي شوې او پداګه شوې نه دي د اطلاعات روز د خبري اعلانو پیښه ده او څو ورځې مخکې د سلام وطندار خبريال تپې کېدو و دغه دوه موضوع دی باندیم کار روان دی ما وار وار د امنیتی بخش نه چې موږ سره د ترنې کمیټه کې به وخت ده چې دا موضوع ته لکه پچته کې کار وشي او یو خبريال موږ په بند کې لرو په هرات کې چې اکاس دی خبري اکاس دی و دغه موضوع هم تعقیب او گرچه هم دغه زن غیر مسلکی کارونه دغه لخوا مکتب ورانده شوه ده امنیتی اطلاعات د فرهنگی کمیسیون لخوا دغه زن پوستونه مکتب ورکل شوه ده چه مکتب چک کرده دغه پوستونه ده ده په فیسبوک هم ده چه خلق پا قیام تا حصا ولی ده دسته نور سوزم خب په هر صورت سره موږ وخته ده چه او بیا هم غواړو چه اغا اکاس باید خوشی شی او دغه نور مسائل هم وسیل شی دغه موضوع تعقیبه او
بله.
نو تمه لرو چه زر پای تا رسیگی او بل دغه بل ورور سه خبر اصلی سه همو که از ورسره بیخی موافقی هم موک نشی که اولا چه طول رسنه بنده یو حکم وکو زه یو شی نور ده اغوی خبرو که اضافه که هم ده حزبی رسنه پستن که موږ زن پروژوی کارونم درلود چه متاسفانه ما پخپل لیدل او داغه ده منکی دو توان می ندرلود چه زن پروژه دکی ورکل که دل چه اغا زموک فرهنگ و کلتور تا مطابق نوا زن مستاد و چه دیر پا جیگ بایا داغه جوروال ده بحر نیخستل نو داغه زموک رسنه و چه اکثریت مجبور و چه باید به مالی اقتصادی سنزن عمل اغا واخلی اغا اعلانات ده که چه ار چه شه ده خبریالان و بنستون ده خبریالان و فدراسون سو واره ده بنده هستی و کل چه امنیت ملی او کورنه و چار وزارت او دفاع وزارت حتی امنیت شورا د ته اوس سوي چې اعلانونه دغه پیدا کی ادرس پیدا کی نو دغه اصلاح کی زموږ فرهنګ او کلتور مطابق او د افغانستان د ټول هغه مقتدر مهم او ملي اوله موضوع هغه چې ګواخول کېدل نو ډیر هڅه مو وکړ ما هم هڅه وکړ نور بنسټونه هم دی باندې هڅه وکړ خدا اگه شیونه رو چه ده حکومت ده توان جگو نو دوی حقه تلاسته هم ندرلود چه اگه کلا ده دبای ادرس نراتلل بلتا کلا ده یو بل ادرس نراتلل فقط ده سیزدین پروژه و خوز پده فکر که هم چه اوس ده سیو شی مک نلر و حس رسنه که نلر و ده رسنه چه فعال ده طول هسته هم داده چه د خلکو استونز دغه کی انعکاس ورکی او په زمن کې نظام ته خه مشوره ورکی د حکومت والی خه مشوره ورته ورکی متخصصین دا وته وی په تحلیلونو کې د پروګرامونو کې ګرځې میس کې ټول همدغه مسائل دي چې موږ څنګه وکول شو یو خه نظام ولرو او د دغه یو لسمادي دغه سچې د رسنوي مرکز لخوا واده شوې ده نو موږ د په دغه کلونو کې سو کلونو کې د شهیدان و چې هر نظام چې راغلی دی په اول کې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ شوي وو او هغه هم دلیل داده چې دا چې کله مسؤولین راځي نو اغوی دغه بین المللی قوانینو باندې ډیر با پونوی او ځنه اقدامات کیږي خو زه د دې یو څه سواره ناسته چې فرهنګي کمیسیون سره مې درلود زه دادایم چې دغه ستونزه به موږ کولی شو چې د خبرې له لارې دا حلوو او دا هماغه د رسنیو قانون چې جوړ شوی دی دا د خوش حتی دسته نده چه دا حکومت مغا خپل دا کار کرده دا دا خبریالان و او درسانه و دفاع بنسطونه و چه وربانده کار وکل سو واره وربانده تحبیل راولل
مجدیدی سب تاسی مخکیول چه لطالبان و سر بخبری وکی
او هله لری چې د خبرو لاري به دا مسائل او داستونز حل شي. لیکن فکر نه کوي چې په طالبانو کې هم بلا بل خلک دي، یو شمیر خلک د سختریزي طرفدار دي چې ډیر شدید قیودات وي، یو ډلې بیا یو څه نرم دي وي، دنیا لیدلې ده وایي چې د نور دنیا په شان په افغانستان کې هم یو لړ ازادۍ وي، او دغه خلک چې د ازادۍ طرفدار دي دا به دي خپل هغه سختریزو لکه بل نشي کولای چې هم دغه وادي او دغه شمنې چې تاسو ته نړۍ ته ورکړي دي هغه عملی نه کړی شي.
زموږ سروان صاحب، زموږ خوشبختي او نیکبختي دا دی کېده چې زموږ مقابل هغه خلک دي چې دغه مسائل ته ډېر باور لري او ډېر پام لري. زه همداسې نور مزدور او دوستان او مخککانو کوم چې هغه اوله ورځ کې زه زیر مایسته وم، داسې مې غوښتل چې هر زر دا ملک پرېږدم او ځان وباسم یو خواته. نو دا سونه څه چې ما زه دا په دې وایم چې زموږ هدف دا نه دی چې باید دا ویر خپره کړو، نو هغه رښتیا شیان هم باید خلکو ته ووایو چې هغه خبریالانو پوه شي چې بس کوم نه دی چې دا ټول وژل کېږي له منځه ځي. نو همدې دپاره زه هغه رښتیا وایم. کله چې همغه اولنۍ ناسته ما درلود دا د ښاغلي مجاهد سره، نو زما یو څه د هغوی د خبرونو یو څه داد پیدا شو. نو تر اوسه چې څو واره ما خبرې کړې دي هغه او بل د فرهنګي کمیسیون غړو چې یو اختصاصي مرکه موږ د فرهنګي کمیسیون مرستیال سره ټولنیوز کې درلود، که څوک هغه وګوري نو هغه همدوی هغه د بیان ازادۍ لاره همدوی تاکي. نو هر څوک ځانته یو نظام کې هر څوک ځانته وظیفه لري، خو موږ سره داسې خلک مخامخ دي چې هغوی همداسې بیان ازادۍ ته باور لري.
لیکن تاسو په خپله وویل مخکې کوم فکرې به مثلا لمدغه یولس ماده یې مقرره چې دوی اعلان کړی دی چې یو ماده مثلا دا ده چې باید د شخصیتونو سپکاوی باید ونه شي، مثلا که پر یوه وزیر تور وي چې فساد یې کړی دی، آیا رسنۍ به دا تور مطرح کوي او که نه؟
همدغه موضوع د مدیرانو په جلسه کې دغه موضوع مشخص همدغه موضوع یاد شو. دلته هم هغوی ویل چې داسې مستقیم ځینې مسایل دي، مثلا د یو چا کور ته همدا اوس دا روان دی چې دا زه فکر نه کوم او نه منم چې د خبریالۍ دغه وي، د یو چا کور ته یو خبریال دی، یو فیسبوک چلوونکی دی یا یو یوټیوب چلوونکی درځي یو کور ته ځي، د یو پخوانی چارواکي کور ته، د هغه د خوب تخت خلکو ته خی چې دی د یو تخت درلود، خو دغه شی باندې زه فکر نه کوم چې دا په ژورنالیزم کې ځای ولري. او بل خواته چې دغه یو چارواکي چې فساد کړی دی، ملي شتمنۍ لوټلې ده، دغه مسائل خو دا ما چول چې تفسیرونه متفاوت دي. نو دا به دا خو زه یقین لرم همیشه چې موږ یو څه خبرې کړې دي د فرنګي کمیسیون چارواکي موږ ته ویلي دي چې موږ انتقاد ته باور لرو، که انتقاد ونه شي موږ یو نظام اصلاح کېدای نه شي. نو انتقاد څنګه وشي؟ وزیر باندې چې انتقاد ونه شي، موین باندې انتقاد ونه شي، یو بل چارواکي باندې انتقاد ونه شي، داغه کړنې سړنه ونه شي او ور باندې خبرونه ونه نیول شي، یو راپور ور باندې ونه لیکل شي، نو خو بیا دا خبره نه ده.
شغله اسدی ک یو جمله کې راته وایست چې وخت نور نشته، په پیل کې مول چې یو سل 50 رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي، څه فکر کوئ چې دا رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي او که د فشارونو له کبله؟
مجازی صاحب هم مخکې ته یادونه وکړه او دې ته اشاره هم لرله چې تر دې مخکې ځینې رسنۍ پروژې لرلې، اوس د طالبانو د حکومت پر اتاک سره دغه پروژې اوس نشته ده او زمینه هم مساعده نه ده چې دغه رسنۍ نور هغه پروژې ترلاسه کړي. یو شمیر یې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي او یو شمیر نور یې د فشارونو له امله.
علي سب ډیره زیاته مننه کور ودان له شاغلي حجت الله مجددي او شاغلي حمید الله اسدي څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
هر تصویر کې زر خبرېستا
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي web@rfeerl.org.